آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ او د 1315 هجری شمسی کال د اسد ازمری څلورمه ده چې 2014 میلادي کال د جولای له 25 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي لومړی د مهم خبرونو غټی کې ووري
په کابل کې په زرګونو خلکو په یوې ټیررسټي حملې کې د وژل شوو په جنازه کې ګډون وکړو د دیموکرات ګوند ملي غونډه نن د دوشنبه په ورځ په فلیډلفیا کې پیلېږي او په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د ناکامۍ کودتا په خلاف مظاهره وکړه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرانۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ ویل کیږي چې خارجي قواوې د ننګرهار په ولایت کې د جنگ په دوران کې خپل هدفونه د کروز په توغندۍ ولي جمهور رئیس اشرف غنی په یوې مرکې کې ویلي دي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو په خلاف نظامي عملیات نه دي کړي له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ناروا چلچلن په اړه په پېښور کې د افغانستان د قونسل سره یوه مرکه واورئ او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وایي چې د کینیا امنیتي قواو د سومالیا د الشباب د وسلوالو په ضد د عملیاتو په مهال د ملکي خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي او د مینې خیانت او قدرت په اړه د انبر او عبلا تر عنوان لاندې د یو لبناني فلم په اړه به یو رپورټ هم واورئ خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو خبرونه در واورئ
السلام علیکم پرون په کابل کې په زرګونو خلکو د هغه خلکو په د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې په یوې ټیررسټي حملې کې وژل شوې دي په دې باب د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته پام وکړئ
پرون په افغانستان کې د هغې ټیررسټي حملې له کبله چې اتیا تنه پکې وژل شوي وو او مسؤلیت هم د داعش افراطي ډلې په غاړه اخیستې د ملي ماتم ورځ اعلان شوی و د کابل د ښار په لویدیس کې ورجنو خلکو د دغو وژل شوو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه د شنبې په ورځ په کابل کې د دریو ځانمرګو کسانو په دغې حملې کې د 200 نه زیات کسان زخمي شوي هم دي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله سخته غندلې او هغه د دهشتګرو او فرصت طلبانو کار بلل دی له بلې خوا د داعش افراطي ډلې په بغداد کې هم د یک شنبې د ورځې د هغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې چې کم تر کمه 12 تنه پکې وژل شوي د بغداد چارواکي وایي چې دغه حمله د بغداد د ښار په شمال کې د شیعهګانو په وی سیمه کې د تالاشۍ پوستې ته نږدې شوې ده په دغه حمله کې 25 تنه زخمي شوي هم دي
خبرونه ته ادامه ورکوو پرون د یک شنبه په ورځ د امریکا د دیموکرات ګوند غړي په فلیډلفیا کې په خپلې ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغون شوي هغوی به په دغه غونډه کې په لومړي ځل یو ښځه د ولسمشرۍ مقام ته کاندید کړي ټاکل شوی دغه غونډه نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د فلیډلفیا په ښار کې شروع شي وکیلیکس کم تر کمه 40,000 ایمیلونه خپاره کړي چې ښایي د دیموکرات ګوند غړو د ورمونټ په گورنر برنی سانډرز ملنډي کړي دي دا د هغه وخت ایمیلونه دي چې برنی سانډرز د هیلری کلینټن سره د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ مقام ته د کاندیدیدو لپاره ډیره سخته سیالي کوله په یو ایمیل کې لیکل شوی دی چې برنی سانډرز ملحد دی خو ښاغلی سانډرز وایي چې هغه یهود دی د سی این این سره په یوې مرکه کې هغه د دغه ایمیلونو په هکله وویل چې دغه ډیر پارونکي ایمیلونه دي خو هغه زیاته کړه چې دا د هغه لپاره نوې خبره نه ده ځکه چې هغه په دې باره کې شپږ میاشتې مخکې هم خبرې کړې دي چې د دیموکرات ګوند ملي کمیټه د هیلری کلینټن ملاتړ او زما د کمپاین مخالفت کوي په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دغه هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په خلاف مظاهره وکړه. د ترکیه د حکومت مخالفه د سیکولر جمهوري سیاسي ګوند په مشرۍ دغه مظاهره وشوه. د یادونې وړ ده چې د پوځ د ناکامې کودتا په خلاف په دغه مظاهره کې نورو سیاسي ګوندونو چې پکې د طیب اردوان د سیاسي ګوند ملاتړي هم شاملو ګډون وکړو. د هغه ګوند د 2002 کال را په دې خوا په ترکیه کې حکومت کوي. د ترکیه د کودتا د کوشش په خلاف د دغه هیواد د سمندري ځواکونو په مشرۍ یو مظاهره هم تنظیم شوې وه. هغوی یوه اعلامیه هم خبره کړې چې د پوځ لوی درستیز هلوسی اکر ته د وفاداری ژمنه کړې ده. په دغه کودتا کې ځینې سمندري عسکر هم شامل وو او هغوی د پوځ لوی درستیز اکر یرغمل نیولی و. د امریکا د حکومت ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې د امریکا اروپایي اتحادیان او په سوریه کې د حکومت مخالفه د سیاسي ډلو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغه پلان په هکله شک څرګند کړی دی چې وایي د سوریه سره په یو ځای د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات کوي او دا چې په سوریه کې د امن لپاره به د روسیې په ملګرتیا کار کوي. امریکا کې پوځي او استخباراتي چارو ځینې کارپوهان وایي چې کیری د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په دروغو لوزونو باور کړی. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلاف ځینو اروپایي غړو د روسیې سره په استخباراتي معلوماتو شریکولو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. هغوی وایي چې روسیه یو باوري اتحادی نه دی. په جرمني کې تحقیقات کوونکي وایي چې هغه ټوپکواله چې په میونخ کې د جمعې په ورځ نهه کسان ووژل د روحي ناروغۍ لپاره علاج کوو او د یو کال نه یې د خلکو د وژلو پلان لرلو. د میونخ د څارنوالۍ دفتر ویان سټاین کراس ویلي دي چې 13 کلن ډیوډ علي سمبولي په 2015 کال کې د روحي ناروغۍ له وجې علاج شروع کړی و. سټاین کراس زیاته کړه چې هغه د فشار مرض لرلو او د خلکو سره به هم د خبرو او تعلق لرلو نه ډډه کوله. سنبای چې د نهه تنه د وژلو نه وروسته یې ځان ووژو کومه خاصه ډله خلک نه و په نښه کړي. او د ترکیې ولسمشر اردوان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې تړلي دي. په ترکیې کې د بیړني حالت د اعلانېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوان په خپل لومړي فرمان کې د زرو په شاوخوا خصوصي ښوونځي او زر نورې ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ ته واشنگتن نوري او دا هم زمونږ د دې خبرونې لومړی مطلب. ویل کېږي چې د ننګرهار په ولایت کې بهرنۍ قواو د کلوز توغندي وشتلې دي او په شروع کې مخالفانو ته درانه تلفات رسولې دي او سره په هلته اوس هم د هوایي قواو بمباري او ځمکني عملیات دوام لري. په موقع نور تفصیل د جلال آباد نه زمونږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
بهرانو ځواکونو د ننګرهار پاچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د کروز توغندي ورشتلي او چارواکو ویلي چې په پایله کې د اسلامي دولت نوم یا داعش لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د والی ویان عطا الله خوګیانی له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د کروز توغندو دا تازه گزارونه د ننګرهار لاوایی ډګر ایله څو ورځې کېږي چې پیل شوي دي.
کروز مزایل په نامه توغندیز بریدونه دي چې تر اوسه پورې ډیر مؤثر تمام شوي دي. دغه خپل کوم هدف چې دوی په نخه کړی هغه هدف تر اوسه پورې د اچین په ولسوالۍ کې کوټ په ولسوالۍ کې تنه ګټه خسر شوې ده.
دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې تر ماتې وروسته امریکا د داعش ډله په کروز توغندو ولي. حکومتي ادارې په دغه ځمکنو بریدونو کې د تیرو 40 ساعتونو په اوږدو کې د داعش ډلې د 8 غړو د وژنې دعوه کړې. په ختیځ زون کې د پوز 201 سیلاب قل اردو ویلي چې په وژل شوو داعش وسلوالو کې د 25 جسدونه د جنگ په سیمه کې پاتې دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې لا په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار د والی وایاندوایي د داعش د نابودۍ په اړه د ولسمشر وروستی اعلان او له حکومت سره د جنګي ملاتړ دغه بیلګې ثابتوي چې د امریکا متحده ایالات د داعش د ځپنې قاطع اراده لري. نوموړی وایي د دغه ولایت په کوټ، اچین او هسکي مینی ولسوالو کې د کمانډو ځواکونو روانو عملیاتو پر داعش وسلوالو سیمه را تنګه کړې ده.
له څلور اړخونو څخه د دوی غاسیمې مسیر شوې دي. اکثره قرارګاوي ډیپوګانې چې دوی وي هغه یې نیولې دي. ځینې سیمو کې چې دوی مقاومت کوي هلته د بریدونو په ترڅ کې دوی وژل کیږي. دغه عملیات داسې دي چې هڅه کیږي چې دوی ته د تیښتې زمینه برابره نه شي او په همدغه سیمو کې ووژل شي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم پر داعش ډلې د ډرون بریدونو سره سره د کروز توغندو ویشتل اغېزناک ګڼلي او وایي راسن سیمه خپله نښه ګرځي. دوی وایي که څه هم په شینوارو کې د داعش جنګیالي د پخوا په څیر ډیر نه دي، خو شته هغه هم ډاډه نشي ګرځېدی.
د جلال آباد ته وایي میدان نه کوم ځای من د کروز توغندي ګزارېږي، هغه ځای بالکل لکه څه رقم چې د بی پیلوټه ګزارونه کوي هماغه سې کوم چې عادت یې هماغه یې ودي. بی پیلوټه ګزارونه به کول او هغه به کوم تخریب کول هغه نه یو په دوه ډیر کوي.
زنو ځای اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې پاچین او یو شمېر څیرمه ولسوالیو کې حکومت ولسی وګړو ته ویلي چې ځانونه خوندي کې او د داعش له منځونو ووځي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش خلاف هغه عملیات ډیر زر پیلیدونکي دي چې افغان ولسمشر پکې د اسلامي دولت نومي وسلوالو د نابودۍ امر کړی. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دلته په واشنگتن کې د مخوستن 8:44 دی. جمهور رئیس اشرف غنی وای هیڅ داسې اسناد نه لري چې ثابت کړي د پاکستان پوز د حقانه د شبکې او یا د طالبانو د مشرانو په ضد نظامی عملیات کړي. اشرف غنی د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې طالبان مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي. په مکړې نور تفصیل له کابل نه د آزادۍ راډیو د خبريال اسدالله لودین پر رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس زله د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي، خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه، ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کابل انتقاد کړی چې په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
دا خبره څوک ردولی سي چې د طالبانو دفترونو په کوټه کې دي؟ تاسو ورسئ هلته له طالبانو سره خبرې وکړئ. که ادرس غواړئ زه به یې درکړم. طالبان په آزاده توګه استخدام کوي، مالی او لوژستیکي ملاتړ کوي. موږ یو لس ځله پر فضل الله بمباري کړې. دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د حقانی شبکې ملا عمر او ملا منصور پر ضد کومې حمله بیلګه راښودلی سئ؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغاني پاسپورت له کابل، هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګورئ، کله چې هغوی ټپیان سي درملنه کیږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو دیرشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. وروسته افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو پر وړاندې خپله لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. له دې حمله سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري، خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جینوز سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي، خو له حکومت سره به یې هغه مهال اړیکې ښیشي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولی. له پاکستانه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملي همکارۍ غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي، خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي. دا نه د معلومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به بیرته ښې او که به د یو او بل د ملامتولو له لارې د اوسني وضعیت په څیر ترینګلې پاتې شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان وای چې د افغان مهاجرو سره د پولیسو د ناروا چلچلن په اړه د پاکستاني مقامات سره څو واري ملاقاتونه کړي او هغو سره ژمنه کړې ده چې د پولیسو په رویه کې به بدلون راشي، مګر تر اوسه پورې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. هغه دا خبره د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وکړه.
د جون دیرشمې نه پس یو کاغذ یو اعلامیه خپره شوه چې افغانان کولی شي چې د دې کال اخره پورې پاتې شي، خو هغه کارډ افغانان چې لري په پېښور کې چې پی آر کارډ ورته وایي یا د افغان ریفیوجی سټیزن کارډ ورته وایي، هغه پولیس نه مني، پولیس خلک نیسي، پاسپورټ سره هم نیسي. دغه مشکل څونه جدي دی او تاسو هغه د پره څه کوئ؟
په دې تاسف سره باید وایم چې د پاکستان حکومت مخصوصا د خیبر پختونخوا حکومت موږ سره ژمنې کړې وي چې هغه کسانو چې د پی او آر کارتونه لري یا ماجر کارت لري هغوی سره به تر دې کال تر اخره پورې به شپږ میاشتو لپاره به پولیس یا د پاکستان حکومت هیڅ کوم غرض نه لري او دوی کولی شي چې دلته په آرامه ډول یا سوکالی ډول باندې ژوند وکړي. نو د هغې خلاف عمل اوس کېږي. پولیس برعکس پښتانه ډېر ځوروي. دلته هغه افغانان چې دلته د پیواټ کارتونو ځان سره ګرځوي هغوی پولیس نیسي، پولیس یې عذابوي، پولیس یې زندانونو ته وړي، وهل ټکول کوي او په ځینو مواردو کې د دوی نه پیسې غواړي. نو دا حالت دغو نه زړه بوږدونکی دی چې اصلا دغه حد زه نشم معلومولی. متاسفانه موږ د دوی مقامات سره تماس کې شو، د دوی مقامات دا خبره نه مني، اما عملا چې موږ ګورو افغانان ډېر ضروري دي. دلته
تاسو څومره اختیار، څومره وس، څومره توان لري یو افغان ونیول چې پولیس یې جیل ته بوزي یا تاڼې ته بوزي، تاسو را خلاصوي شي هغه خوړی شي؟
بالکل. چې کله افغانان چې موږ سره په تماس کې شي چې مثلا یو تاڼه دوی ونیسي او بیا دا یې په نتیجه کې دوی په تکلیف کې شي، بیا موږ سره په تماس کې شي، موږ خپل نمائندگان هلته هغه تاڼې ته لیږو، هغوی را خلاصوي شو. وګر دا یو ځای نه دی، دوه ځای نه دي، ټول خیبر پختونخوا کې دا حالت دوام لري. نو موږ رسیدګي ټولو تاون کو نه شو کولی. بنان افغانان دلته ضروریږي، پازابیږي او د نړیوالو مهاجرت قوانینو خلاف دوی سره برخورد کیږي. نو موږ که وسواله ډله دلته نه لرو یا اجرایوي قوانین دلته په لاس کې نه لرو، بنان موږ همدومره کولی شو چې دوی سره په تماس کې شو، دوی نه خواهش وکړو چې افغانان مه ځوروئ، مه پازابوئ، اجازه ورکړي چې دوی داوطلبانه شکل باندې نړیوالو قوانینو پر بنا باندې خپل هېواد ته ستانه شي. مګر متاسف یم چې دوی د عمل او د خبرو ترمنځ ډېر لوی واټن دی.
یو ملاقات ستاسو وشي، هغې منځ کې بیا مشکلات واقعات وشي، بیا بل ملاقات وشي، ملاقاتونو کې تاسو ته څه وایي؟ تاسو ورته څه وایي؟ مطلب مسله خو په ما خپل ځای کې زخیروال صاحب ور سره ګوري که تاسو ګورئ، فرق خو د خلکو په ژوند کې نه راځي.
نه، خو ملاقات کې دوی ما دوی هیڅ هم نه مني. دوی دا نه مني چې پولیس افغانان ځوروي، مګر کله چې عملا موږ ګورو واقعا پولیس ډېر زیات افغانان ځوروي او کله چې تکلیف ورکوي بیا تکلیف نه وروسته د پیسو په مقابل کې دوی خوشې کوي او ځایي پولیس د دوی نه پیسې غواړي متاسفانه. او زه هیڅ نه پوهېږم چې دا څه رقم پالیسي ده. زه د پاکستان د حکومت نه سخت خفه یم چې کله مقامات سره خبرې کوو مقامات وایي چې پولیس دوی نه پازابوي، نو پس له دې به موږ هدایت ورکړو خپل پولیس ته چې دوی پازاب نه کړي. مګر عملا په ثانې کې چې ګورو پولیس واقعا ځورونه کوي، پازابول کوي. حتی دوه ورځې مخکې یو سپین ږیری چې بیخي تقریبا د اویا کالو شاوخوا کې و هغه په سر والی و، سر یې ورته مات کړی و، ټول بدن یې وینې و او هغه په فیسبوک کې خپور شو، تاسو هم شاید لیدلی وي. نو متاسف یم چې د عمل او د خبرو ترمنځ ډېر لوی واټن دی. مونږ ته په خبرو کې دوی وادي را کوي چې پاسره دنه به افغانان نه پازابېږي نه زورول کېږي، اما په عمل کې هغه څه مونږ نه وینو. مونږ سخت د پاکستان د حکومت د دې کړنو نه سخت آزار یو، سخت آزرده یو او ډېر ګیلمن یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د کینیا امنیتي قواوو د هغه ملک په شمالي ختیځ کې او په نایروبي کې د الشباب د وسلوالو په خلاف د عملیاتو په وخت د ملکیانو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي، او د دوو کلونو عملیاتو په وخت په سلګونو کسان بیا لادرکه شوي دي. پام وکړئ، له نایروبي نه د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف رپورټ ده.
په دغه رپورټ کې چې د مرګ او د غایبېدلو تر عنوان لاندې لیکل شوی ویل شوي چې د کینیا د بیلوبیلو امنیتي قواوو د دغو دوو کلنو نظامي عملیاتو په وخت کې تقریبا 30 تنه انسانان لادرکه شوي دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ټولنې رئیس کینټ روت وایي چې د فوز په شمول د کینیا بیل بیل امنیتي قوتونه د بشر د حقوقونو په سرغړونو کې لاس لري. هغه وایي
What we highlight in this report are 54 cases. In 11 of these cases bodies
د رپورت کې سلور 50 مهمې قضیې ثبت شوې دي، او په یو لسو قضیو کې جسدونه هم پیدا شوې دي. نو په تخنیکی لحاظ دغه انسانان لا درک شوې نه دي. مونږ په دې پوهیږو چې جسدونه چیرته دي. دا د وی طرح یو جز دی. په سلور د شو قضیو کې اوس هم خلک ورک دي. مونږ په دې نه پوهیږو چې دا خلک چیرته دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ټولنې په دغه رپورت کې ویل شوی چې د کینیا د امنیتي قواو په دغه نظامی عملیاتو کې د مدرسو استادان او سومالیو له اصله کینیایي ملایان په نخښه شوی. یو تن عادل یوسف وایي چې د هغه ورور د 2015 کال د اپریل په میاشت کې د سومالی سرحد ته نږدې د ماندیره د خرګوټي نه غایب شو. یوسف وایي چې د هغه ورور د جنایي تحقیقاتو د دفتر دوو تن ونیو او د هغې نه وروستو بیا نه دی لیدل شوی. هغه وایي
qola aya soo wacday oo CID ahayd kolka way weydiyeen meeshu joogo wuxuu sheegay inuu joogo meeshaas
baa qowey ci da gowroor payu samawat ki nastu chi de jinai tahqiqatu da daftar dwa tana chi pasina ki khpe jinal shibi raghlal aw haga taywel chi hawi da hagna sa tapusuna lari yusuf wai chi da gowroor da ga jinai tahqiqat kaun ki pe jandal aw da hawi sar rawan shu aw da akhiri zal wuch da gowroor lidal shwede یوسف وایی ده هیله لری چی اورز خپل رور بیاوینی جواندهوی یا مل. ده بشر دو خوغ ده سارن ده دل پا ده رپورت که ول شوی چی زن کسان چی نگل شوی هغه بیا ده ملک پا شمال ختیس که فوزی قرارگاو تا او یا هم ده ملک نور برخو تا انتقال شوی. ده بشر دو خوغ ده سارن دل وایی چی ده ته حس دلیل نشته ده چی اوسوک دل درکشی او یا ده او وجل شی. لکن د کینیا د پولیسو یو نتاق چارلس اونیو وایي چې پولیس په زور د خلکو په لادرکه کېدلو کې لاس نه لري. هغه وایي کچری د پولیسو د سارنې مستقل دفتر، د شاهدانو د حفاظت اداره او د سارنوالۍ دفتر یو پولیس په دغه شان جرمونو متهم کړي، نو موږ به هغه لکه د نورو جنایتکارانو په شان د عدالت منګلو ته وسپارو. د پولیسو د سارنې مستقل دفتر د دې صلاحیت لري چې د پولیسو په باب تحقیقات وکړي، مګر دغه دفتر بیا د دې صلاحیت نه لري چې د نورو امنیتي قواو د کارونو په باب تحقیقات وکړي. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې د کینیا د حکومت نه غوښتي دي چې د بشر د حقوقونه د دغه شان سرغړونو د تحقیق دپاره د یو مستقل کمیسیون وټاکي، ترسو دغه مستقل کمیسیون د فوز نیولې بیا په نورو امنیتي قواو باندې د لګیدلو الزامونو په باب تحقیقات پیل کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
که څه هم چې تقریبا زر کاله مخکې په عربي ژبه د انتر او البلا په نوم یو قصه لیکل شوی خو اوس د لومړي ځل لپاره په بیروت کې په سټیج باندې خودل کیږي. پام وکړئ، له بیروت نه د امریکا غږ د خبریال جان اونز رپورټ.
دا یو حماسي کیسه ده چې په شاندار توګه ویل کیږي، او هدف یې دا دی چې د منځني ختیځ د ویاړونو، خیانتونو او مینې د یو لرغوني داستان په توګه ومنل شي. دلته د انتر او ابلا په نامه د هغې ننداري کیسه پیل کیږي چې د نظم د تاریخ ریښې یې د رومي او جولیت له کیسې نه زر کاله مخکې دورې ته رسیږي. د لبنان د موسیقۍ د ساتنې په ملي ادارې کې د انتر او ابلا د ننداري یو نوښتګر وایي چې دغه ننداره د یوې عربي کیسې او د عربۍ موسیقۍ د اجزاو په کارولو سره په ځانګړې توګه د عربي سندرو د ویلو لپاره لیکل شوې ده.
عربی نړۍ هغه وخت انتظار بسی چې د اوپرا دغه ننداره د ایټالوي، فرانسوي او اسپانوي نندارو په څیر د نندارو په نړیوال لست کې شامل شي.
تر دې پړاو پورې رسیدل آسان نه و. د اوپرا د نندارو په اړه په لبنان کې خلک ډېر معلومات نه لري، او د نندارې څه باندې اتیالو غاړي مجبور وو هر چیرې چې امکان وو تمرین وکړي.
موږ دلته د اوپرا د نندارې لپاره کوم ځای نه لرو، البته د اوپرا لپاره کوم ځانګړی ځای، نو دا یو داسې ستونزه ده چې په اړه یې باید کار وشي.
مکسیم چمی چې په بیلابیلو نندارو کې کار کړی دی، په دې نظر دی چې په بشپړه توګه د یو نوي شي د رامنځته کولو لپاره مبارزه ښه ارزښت لري.
کله چې موږ یو ایټالوي ننداره ژباړو، نو ټکي له موسیقي سره سمون نه خوري. تاسو هغه وخت دا زیات احساسولی او څرګندولی شي چې په خپله ژبه کې.
د دې نندارې د صحنو شاته زیاتره کسان په دې هیله دي چې د هغوی کار به د عربي اوپرا لپاره علاقمندي زیاته کړي. په داسې حال کې چې د منځني ختیځ زیات خلک د شخړو له امله اغېزمن شوي دي، نور یې د دې ارمان لري چې دغه ننداره وګوري. هغوی هیله لري چې د مینې دغه کیسه به داسې یو پیغام ولري چې له لبنان نه بهر په ښه توګه منعکس شي.
موږ داسې هنرمندان لرو چې د موسیقي او تیاتر په ډګر کې نابغه دي. موږ هغوی ټول سره یو ځای کړي دي چې دغه عربي اوپرا تولید کړو، او دا د ټولې نړۍ لپاره د سولې یو پیغام لري.
تاجمین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
ترنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. پرون په کابل کې په زرګونو خلکو د هغه خلکو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې د یوې ټیرسټي حملې کې وژل شوي وو. پرون د یک شنبه په ورځ د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي په فلاډلفیا کې په خپلې ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغونډ شوي. هغوی به په دغه غونډه کې په لومړي ځل یوه ښځه هیلری کلینټن د ولسمشرۍ مقام ته کاندید کړي. په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دغه هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په خلاف مظاهره وکړه. د ترکیه د حکومت مخالفه د سیکل جمهوري سیاسي ګوند په مشرۍ دغه مظاهره وشوه. د یادونې وړ ده چې د پوځ د ناکامې کودتا په خلاف په دغه مظاهره کې نور سیاسي ګوندونو چې پکې د تیب اردوان د سیاسي ګوند ملاتړي هم شامل وو ګډون وکړو. د امریکا د حکومت ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې د امریکا او اروپایي اتحادیان، او په سوریه کې د حکومت مخالفه د سیاسي ډلو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغه پلان په هکله شک څرګند کړی چې وایي د سوریه سره په یوځای د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات کوي، او دا چې په سوریه کې د امن لپاره به د روسیې په ملګرتیا کار وکړي. او په جرمنی کې تحقیقات کوونکي وایي چې هغه ټوپکواله چې په میونیخ کې د جمعې په ورځ نه کسان وژل د روی ناروغۍ لپاره علاج کوو، د یو کال نه د خلکو د وژلو پلان لرلو.
نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 30 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 44 او ټیټه 10 ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 20 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 28 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 19 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 44 او ټیټه 30 ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 40 ده. په میمنی کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 20 ده. په ترینکوټ کې نن د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده. او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه، او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 25. او په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 20 درجه و. دلته ډېره سخته ګرمي ده. محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه شروع کیږي.